په پاکستان کې پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت سبا دوشنبه د سپتمبر لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اعلی کمشنر یو ان ایچ سی آر وایي شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې دغه کارتونه لري. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت ویلي د سپتمبر لومړۍ نیټه وروسته به دغه ډله افغانان په زور افغانستان ته ستنوي. د دې کډوالو د کارتونو موده د 2 میاشتې وړاندې د 2015 کال د جون په 1 پای ته رسیدلې، خو پاکستان یې له تمدیدېدو ډډه کړې ده. کډوالو ته ورکړل شوی مهلت داسې مهال پای ته رسیدو دی چې افغانستان ته د پاکستان له خوا وړاندې د کډوالو راتګ زیات شوی. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ځانګړي کمیسون ویلي پرون شنبه له پاکستان شاوخوا 6000 کډوال افغانستان ته راړول شوي دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن یکشنبه د چین تیانجین ښار ته ورسید. پوتین د چین د ولسمشر شي جن پینګ په کوربتوب د شانګهای همکاري سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه تر دوشنبه پورې دوام لري او د ایران او ترکیه په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو مشران هم برخه پکې اخلي. د سرمشریزه په څنډه کې به پوتین د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان سره خبرې وکړي. د شانګهای همکاري سازمان چې چین او روسیا د ناتو د بدیل په توګه وړاندې کوي، اوس د غیر لویدیځو هیوادونو ترمنځ د همکاري لپاره په یو مهم چوکاټ بدل شوی. چین، هند، روسیا، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او بلاروس د شانګهای غړي هیوادونه دي. دا سازمان 14 څارونکو غړي هم لري. سرمشریزه په داسې حال کې پیلېږي چې بیجینګ به د 4 شنبه په ورځ د 2 نړیواله جګړې د پای ته رسیدو د اتیایمې کلیزې د لمانځلو لپاره د یوې لویې پوځي نندارې کوربه وي. هغو مانورو کې هم د روسیې، شمالي کوریا او ګڼ شمېر سیمه ییزو هیوادونو مشران ګډون کوي. د یمن حوثي وسلوالو تایید کړه چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی دی. لویدیځو اجنسونو لیکلي چې د ایران له ملاتړه برخمنو وسلوالو ډلو باندې د اسرائیل او متحده ایالاتونو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې وژل کیږي. د راپورونو له مخې پر الرهوی باندې د 3 پنجشنبه په ورځ هوایي برید شوی، خو وژنه پرون شنبه د حوثیانو لخوا تایید شوه او سملاسي د غډلې د غچ اخیستو خبرداري ورکړې دی. د غزې د جګړې لپاره حوثي وسلوال د فلسطینیانو په دفاع کې پر اسرائیل او لویدیځو اهدافو بریدونه کوي. او په متحده عربی اماراتو کې د کوربه هیواد د افغانستان او پاکستان د کرکټ د درې اړخیز لوبلړۍ په ترڅ کې سبا دوشنبه د افغانستان او اماراتو لوبډلې لوبلري. دغه لوبه دوشنبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 د شارجې په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. په دغه لوبلړۍ کې تر اوسه د پاکستان، افغانستان او پاکستان اماراتو ترمنځ یوه لوبه شوې چې دواړه هغه پاکستان ګټلې. افغان لوبډله د همدې اونۍ د 3 شنبه په ورځ له پاکستان سره دویمه لوبه لري. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلې شي. آدرس د آزادۍ رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان پر بشري حقوقو یو وڅارون کې بنسټ ویلي هغه هیواد کې د بشري حقوقو د نقص پیښې ډېرې شوې.
مسنده کې زنانه او دخترای افغان واقعا دشوار شوه. د افغان فزون جونو شون پرېختي هم سخت شوې ده. د امر بالمعروف له لوري ډېر سخت قوانين وضع شوي چې موږ شون یې لنور هم ستونزمن کړی دی.
د ملګرو ملتونو د خځو څنګې وي سروي خي چې څه باندې 90% افغانان د نجونو د تعلیم غوښتنه کوي.
طالبان نسې کولای چې د دې حقوق څخه یا د خلکو د غوښتنو څخه سترګې پټې کړي او باید د زمينه برابر کړي چې شزینه هم خپل دغه حقوق څخه استفاده وکړي.
پاکستان کې څه باندې 1 میلیون کډوالو ته ورکړل شوی مهلت سبا پای ته رسیږي. وضعیت
ډېر خراب ده. سخت مدار او پترس باندې ګرځم. بهر نه کا هر چې پوسټ به غواني به سیدل ګرځي کدن سګل در سره وکړي ډېر خوشی کوي او کنه
دې تیاری کوي. او د یمن حوثي وسلوالو تایید کړي چې صدر اعظم او څو وزیران د اسرائیل په برید کې وژل شوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی راځو د سر راپورته. د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په هدفي ناقانونه او مشکوکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه خبرو کې راپور کې په افغانستان کې د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له مدني او سیاسي حقونو د ښځو له حقونو سرغړونې مستند کړي. په ورته وخت کې د هیواد یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې کړکېچن کیږي. طالبانو دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې ورته راپور نه رد کړي او د خپل حکومت په وړاندې تبلیغات بللې دي. تفصیل له فیروزی عزیزی نور.
د رواداری په نوم د بشری حقوقو سازمان اعلان کړی چې د 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د هدفي ناقانونه او مشکوکو وزنو 255 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په راپور کې چې د شنبې په ورځ د اگست په 13مه د 2015 کال د لومړۍ شپږو میاشتو په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت تر سرلیک لاندې خبر کړی، ویلي چې په قربانیانو کې 219 نارینه، 40 ښځې او 12 ماشومان شامل دي چې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا وزل سوي یا ټپیان سوي دي. دغه راپور چې د هیواد په 23 ولایتونو کې لګړنو محلي سرچینو او ملي او نړیوالو بنسټونو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی، پکې له مدني او سیاسي حقوقو، د ښځو له حقوقو او د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له حقوقو څخه سرغړونه مستند سوي دي. د راپور د مندونو لمخې د تیر حکومت خواني کارکونکي، خبريالان، د بشري حقوقو مدافعين او هغه کسان چې د طالبانو ضد ډلو سره په همکاري او یا هم په غړیتوب تورن سوي، له غیر قضایي وزنو، خپل ساري او غیر قانوني نیولو، جبري لادرک او شکنجه کېدو سره مخ سوي دي. یو شمیر افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړي چې د طالبانو د مشر د عمومي عفو له حکومت د سرغړونو په ترڅ کې د دوی د کورنۍ غړي چې د تیر حکومت سرتیری و وزل سوي دي. لدی ډلې د قربانیانو یو خپلوان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
چې نو کوم افغان پای بند هستن کسایی که به افغان می زیر پرچم شان هم که زندگی میکنن به یک بهانه، به یک توطیه، به یک دسته.
دوی کوم عمومی عفو تجمن دي؟ هغه کسان چې د بخښنې بیرغ لاندې ژوند کوي، د یو پلمې او توطیه له مخې له منځه لرې کوي یا یې په شهادت رسوي. زمون ملګری وغوښتل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي، خو له بده مرغه د ځینو اشخاصو لخوا چې طالبان یې نامعلوم کسان بولي په شهادت رسیږي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانیو حکومتي کارکوونکو د هدفي او ناقانونه وزنو، شکنجې او په زور ورکېدو په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالبانو تل دا ډول راپورونه رد کړي او ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د رواداري سازمان په دغه 55 مخیز راپور کې د ښځو پر حقونو د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره شوی او پکې راغلي چې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې طالبانو نه یوازې د خپلو تعبیزي سیاستونو پلي کولو ته دوام ورکړی چې ښځې له کار او زده کړو او آزاد تګ راتګ او همدارنګه عدالت ته لاسرسي محرومي کړي، بلکې په ټکو یې دغه محدودیتونه لا نور په منظم او سیستماتیک ډول سخت کړي دي. دغه سازمان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو له امله د ښځو او انجونو پر وړاندې تبعیض نور هم پراخ شوی او د طالبانو دا چلند د جنسیتي تبعیض او د بشریت ضد د جنایتونو ښکاره بېلګه ده. په ورته وخت کې لزده کړو بې برخې شوي یو شمېر نجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د هرې ورځې په تیریدو پر ښځو د طالبانو بندیزونه لا پسې سختېږي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
زندگی زنها و دخترای افغان واقعا دشوار شده، چون بر علاوه از اینکه دروازه مکتب ها و پنتون ها برای ما بسته است،
د افغان ښځو او نجونو ژوند په رښتیا هم سخت شوی دی، ځکه سربیره پر دې چې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوي دي، د امر بالمعروف له لورې ډېر سخت قوانین وضع شوي چې زموږ ژوند یې لا نور هم ستونزمن کړی دی. موږ نشو کولی د خپل خوښې وړ پوښښ سره له کوره ووځو او اجباري حجاب پر موږ تحمیل شوی دی. همدارنګه اجازه نه لرو چې پرته له محرم څخه له کوره ووځو او دا رښتیا هم ډېر
او د رواداری سازمان همدارنګه د خپل راپور په دوام کې د ښځو تعبیزي کاری شرایط، روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي پر وړاندې ننګونې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته نه رسیدنه او په دې برخه کې د عدالت نشتوالی په تفصیل چیرلی دي. په دې راپور کې د هدفي غیر قانوني او مشکوکو وسنو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو سربیره د ځوانانو له حق سرغړونې خپل سری او غیر قانوني نیونې له انساني کرامت سرغړونې د سولې زغوندو ځپل د بندیانو شکنجه او سرنوړه چلند او د دغو مسایلو په مستندولو کې د محدودیتونو یادونه هم سویده. له دې سره د روادري سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي او په دې برخه کې پر نړیوالو مکلفیتونو عمل وکړي. د سازمان همدارس له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې طالبان دې د بشري حقونو د پراخو او سیستماتیک سرغړونو حساب ورکولو ته اړ وباسي، د بشري حقونو د مدافعینو او د افغان ښځو او نجونو د عدالت غوښتنې لپاره له مبارزو د ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د عملي اقدامات وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد نظر واخلي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پوښتنو ته ځواب ونه وایو، خو طالب چارواکو په پرله پسې ډول ورته راپورونه رد کړي او هغه یې د خپل حکومت پر ضد پروپاګند بللی دي. دوی ټینګار کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه یې دا چې د افغانانو او نړیوالو لپاره د منلو وړ نه ده.
د ښځو د حقونو په برخه کې لا هم پاتې کېږو. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي چې یو سروې ښیي 92% افغانان په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د دوام غوښتنه لري. د دې موضوع تفصیل لا اکرام ولا اکرام اور.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو له بندیز څه د 5-5 کال تیریږي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي د دې هیواد ډیری خلک د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. د غیداري په یو اعلامیه کې چې پرون د اگست په 9 خپره کړی ویلي د ټول افغانستان په خاري او کلیوالي سیمو کې له 2000 ډیرو کسانو سره خبرې کړي او 92% خلکو ورته ویلي چې د نجونو دوامدار زده کړې مهمه دي. د دې تر سره شوی سروې پایلې ښیي چې په کلیوالي سیمو کې 80% نارینه او 95% ښځې د نجونو د زده کړو ملاتړ دي. داسې مهال چې د سروې له مخې دا شمیر په خاري سیمو کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ 95% ته رسیږي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د استازې سوزان فرګوسن له قوله راغلي دا تقریبا همیش لومړنی پیغام دی چې نجونې له موږ سره شریکوي، دوی زده کړو ته لیواله دي او یوازې غواړي د زده کړو فرصت ولري. کورنۍ هم غواړي لونې زده کړې وکړي ځکه هغوی پوهیږي چې سواد او زده کړه د یوې نجلۍ ژوند بدلولی شي. په داسې هیواد کې چې نیمایي خلک یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. که څنګه د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان اګست په 14 یې کورنۍ او رسنیو ته ویلي و چې د نجونو د زده کړو په مسله لا هم کار روان دی او د دې لپاره شرعي جواز ته اړتیا ده. خو له زده کړو راګرځول شوی یو شمېر نجونې وایي طالبان اراده نه لري چې افغان نجونې دي لوړې عصري زده کړې وکړي. د کابل یوې اوسیدونکو ول د طالبانو لپاره تک مخکې دی ولسم ټولګي زکونکو خو اوس په کور ناشته ده. هغه چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د دوی اصلي هدف د نجونو نزده کړی کول دي، خو افغان ولست او ناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د ننګرهار یوې اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال تر بل هر وخت افغان کورنۍ د زده کړو په ارزښت پوهیږي او دا چې طالبان نه باید د خلکو غوښتنې لپامه وغورځوي.
طالبان نسې کولای چې د دې حقوق څخه یا د خلکو د غوښتنو څخه سترګې پټې کړي او باید د زمينه برابر کړي چې ښځینه هم خپل دغه حقوق څخه استفاده وکړي او زده کړو وکړي. اوسنۍ حالت کې افغانستان د زده کړو ته سخت ضرورت لري، هغه هم د ښځو په برخه کې.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړلې او د غرازي د کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه ولګول. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي د روان کال په جولای او اګست میاشتو کې د یوې بلې جلا ټلیفوني سروې له مخې 90% ښځو ویلي چې د طالبانو له لوري په غیر دولتي ادارو کې د دوی په کار بندیز د افغان ښځو ژوند سخت اغیزمن کړی. د غرض له نیمایي زیاتو مرستندوی او موسسو هم شکایت کړی چې د ښځو په کار محدودیت د دوی په خدمتونو اغیز کړی. د غیداري ویلي پر ښځو د طالبانو له سختو محدودیتونو سره سره 60% ښځې له هم په برابر راتلونکي باور لري. د غرض 3/4 برخه ښځو خپل رواني وضعیت بد یا بدتر بللی او ډیرو ویلي چې د خپل کورنۍ په پریکړو کې هیڅ ډول واک نه لري. کڅوم پر خزو د طالبانو غنو محدودیتونو په کور دننه او په نړیواله کچه غان خبرګونونه راپارولې، خو طالبانو په وار وار ویلي چې د شریعت لمخې د افغان خزو حقونه خوندي شوی اقیدا چې نړیواله ټولنې ته د منلو نه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.